السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2018 کال د مارچ 18 یو لسمنې ته دا ملي حمیر زاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بچو پخپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. پخپرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د ریپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګونی ز خبرونه د نیمه نړۍ غږ هم تر خبرو او اول خبرونه له شاهین بنیرین اوري.
سوری مشهرون بیده دی وقت مهم خبرنا پا پی خبر که دی جمعیت علماء اسلام فضل رحمان گوند سوری لاندی قبائلی سیمو که دی اصلاحات و پالا جرگا پای ترسی دلی دا. چارواکی وایی چه دی سوری وزرستان دی کدوالو دستنولو دی ورسته مرحلی لپارا طول تیاره نیولی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د فلسطین ولسمشر محمود عباس ته سپینې ماڼۍ ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. د خبرونو تفصیل په پیښور کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند د سوری لاندې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه جرګه پای ته رسېدلې ده. د جرګې نه وروستو خبریالانو ته په وینا کې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو خبره نه مني. نوموړي زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې د سرشمیرنه هله وکړل شي چې بې کوره کړل شوي خلک خپلو کورونو ته ستانه شي. مولانا فضل الرحمن وویل چې حکومت ادعا کوي چې 80% بې کوره شوي قبایل خپلو کورونو ته ستانه شوي دي، خو دا خبره دروغ ده. هغه نور وویل چې د حکومتي پریکړو پر ضد لا د احتجاج اراده نه لري. جرګې ته یو شمیر قبایلي مشران او دینی عالمان رابلل شوي وو. د دې وړاندې هم جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند د وفاقي حکومت لخوا منظور شوي د قبایلي سیمو اصلاحات رد کړي وو. د قبایلي میرمنو یوې ټولنې پرون له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د هغه سیمو لپاره په اصلاحاتو کې د ښځو ته هم برخه ورکړل شي. د فاټا ځوانانو د پیاوړتیا او پرمختګ په نامه ټولنې تیر مازدیګر په پیښور پریس کلب کې یوه غونډه کړې. د غونډې وروسته د یادې ټولنې مشر مهرین افریدی مشال لیډو ته وویل
ڈاکومنٹ ٹو گرو کم چی ریفارم کمیٹی اور ڈاکومنٹ ور کرے دے کم چی اگر ریکمنڈیشن ور کر دی پورا پر ریکمنڈیشن پیو دے کی دخ قبائلو دخ خزو ذکر نشتا نا اگر دا پرس ڈیولپمنٹ لپارا یا ڈیولپمنٹل پلان شتا نا مقصد داری چی دی دا کم چی قبائلو سیمو کی دا کم 10 سال ٹرانزیشن پیریڈ دے دے کی دا قبائلو سیمو خزو دا پارا خی پیکیجز دی راشی.
د پاکستان وفاقي کابینه د مارچ په 2 نیټه په اصولي توګه قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو منځوري ورکړې وه چې ورسره سم باغ سیمې د 5 کلونو په موده کې له ټولو خواو سره د مشاورت نه وروسته د پاکستان په آئینی او قانوني چوکاټ کې راوستل کیږي. چارواکي وایي چې د سویلي وزیرستان د کډوالو د ستنولو د وروستۍ مرحلې لپاره یې ټولې تیاری نیولې دي. نن مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د سویلي وزیرستان مرستیال پولیټیکل چارواکي محمد شعیب خان وویل په وروستۍ مرحله کې به 1500 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شي.
زمنګ د اندازې مطابق دې کې به 1500 خاندانونه دي چې په دې کې او یا 1000 خلک چې کم دی دا لاړ شي. په دې کې چې کم دی تحصیل فراروغه لدا مکین تیار ده سروکۍ او شوال دا پکې شامل دي. په دې تحصیلونو کې چې څومره کلي را دي دا هغې لست موږ جاري کړی دی. دې تحصیلونو والا خلک به ځي.
پولیټیکل چارواکي زیاته کړه چې د محسود کډوالو ته د ستنولو لپاره ټول انتظامات کړي دي او د لړۍ به د روانې میاشتې د 14 نیټې نه پیل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي په افغانستان کې د امنیتي ستونزو د حل او اقتصادي ودې لپاره د هیواد غښتلي سیاسي او نړیوال مالي ملاتړ ته اړتیا لري. تادامی چی یا موموتو دا خبر پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وکړه او د افغانستان په موجوده امنیتي حالاتو یې اندېښنه هم وښوده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دا هم ویلي چې د هیواد د ستونزو هوارې له پوځي لارې نه شي کېدی. نوموړي په طالبانو ټینګار وکړ چې د سولې لپاره د خبرو اترو میز ته راشي. افغانستان د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون د پاکستان پر ضد د رسمي شکایت کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي محمود سیقل پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د پاکستان پوځ په تیرو 2 میاشتو کې د افغانستان پر ځمکني بشپړتیا تیرې کړي او زیاته کړې ده چې پاکستان په دې ترس کې سباندې 1300 ځله په سرحدي سیمو د توغندیو بریدونه کړي دي. نوموړي پاکستان د صادقانه همکارۍ او د ترهګرۍ پر ضد د جدي مبارزې په برخو کې په پاتې راتلو هم تورن کړ. خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي مرستیال نبیل منیر د افغانستان تورونه بې بنسټه بللې دي. امنیتي چارواکي وایي چې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ اړوند مامندره سیمه کې د بهرنیو ځواکونو بې پایلټه الوتکې په برید کې د اسلامي دولت 3 وسلوال وژل شوي او 3 نور جوړ بل دي. د ننګرهار امنی قومندانې ویان حضرت حسین مشرقی وال نن مشال لیډو ته ویلي چې یاد برید تیره ورځ ناوخته ترسره شوی. دی وایي چې په برید کې ولسی وګړو ته مرګ جوبله نه ده اوړېدلې او په نهه کړل شوي ټول وسلوال بهرنیان دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په شام کې د جګړې پای ته رسولو لپاره د ګډو هڅو ژمنه کړې ده. دواړو مشرانو پرون د شام او عراق جګړې، اقتصادي او د توانایي څانګو کې د همکارۍ او د ترهګرۍ ضد جګړې سره په تړلو موضوعاتو خبرې وکړې. په دې موقع ولسمشر پوتین وویل چې دوی په فعاله توګه په نړۍ کې د بحرانونو د حل کولو لپاره کار کوي چې په لومړي سر کې د شام شخړه ده. ماسکو ته د اردوغان سفر ته له هغه هیواد سره د اړیکو پراخولو په توګه کتل کیږي، ځکه چې په دې وروستیو کې د ترکیې له لویدیځ هیوادونو سره اړیکې خرابې شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د فلسطین ولسمشر محمود عباس ته سپینې ماڼۍ ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. پرون په لومړۍ ټلیفوني رابطه کې نوموړي د فلسطیني ولسمشر سره د اسرائیلو سره د مذاکراتو په موضوع خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ټرمپ محمود عباس ته ویلي باید له اسرائیل سره د سولې د تړون په اړه خبرې وکړي. فلسطینیان د ټرمپ لخوا د اسرائیلي وزیر اعظم ملاتړ اندېښمن کړي دي. محمود عباس د جګړې ختمولو لپاره د دوو ریاستونو ملاتړ کوي، خو د سولې په لاره کې د اسرائیل آبادکاري لوی خنډ بولي. او د یمن فوجي او روغتیایي سرچینې وایي چې د هیواد په یو مارکیټ کې د سعودي عرب په مشرۍ د فوجي ائتلاف په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه شل ملکیان او شپږ یاغیان وژل شوي دي. دغه و د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د فاټای اصلاحاتو په اړه په پیښور کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند لخوا رابلل شوې جرګه پای ته رسیدلې ده. معلومات درکو، د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي د روانې میاشتې له 14 نیټې نه د سیمې پاتې مسعود کډوالو د ستنولو لړۍ شروع کیږي.
دیکھ بات دیر ذرا خاندان بدی پدے کی اویا تیا ذرا خرق چکم دے دال پدے کی تحصیل پروگا لدا مکین تیار دا سروکئی او شوال دا پک شامل دا منگا دا خرگے نہ کو
دا خبر ایجنسی اسی دن کی وائی دا تورخم دروازے تڑل کے دوئے کاروباروں نہ اغیزمن کڑی
لوړګي بازار کې به دکان دی. د افغانستان ته به مونږ د وریجو سپلای کولې. نن دویشتمه ورځ ده چې وریجې او دالونه بالکل د سپلای بند شوي او بالکل کاروبار خراب دی. دکانونه بندولو ته جوړ شوي.
د پاکستان سیاسي ګوندونه د پوځي عدالتونو د مودې غزیدو په اړه بیلابیل نظرونه لري. کارپوهان سوای
یو ضرورت شته دی په دې چې زمونږ سیول عدالتونه ډېر زیات لو دي، ډېر زیات رفتار یې سلو دی، بل طرف ته طریقه کار یې ډېر سلو دی.
د نیمه نړۍ غږ هفتوار پروګرام کې به د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم د خویندو کور په اړه معلومات واوري. لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته خوږې څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل. په پیښور کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند سوري لاندې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه جرګه پای ته رسیدلې ده. په پیښور کې را سره د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان دا وخت ټلیفون په لیکه دی. شبیر، ستړي مشي که د جرګې د فیصلې یا اعلامیې په اړه راته معلومات راکړي.
ډېره مننه جی. بالکل، دغه جرګه لږ شېبه وړاندې پای ته ورسېده. د جرګې وروسته د ګوند جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند مشر مولانا فضل الرحمن خبرې غونډه کې دغه جرګې اعلانیه کې ده وي چې دوی چې کوم په دغې اصلاحاتو کې رفاټه اصلاحات اعلان شوي د مرکزي حکومت لخوا د هغې خیبر پښتونخوا قدم کېدل دا دوی رد کړ او دا دوی په هېڅ صورت نه مني. ځکه چې د دوی په وینا چې په دغه رپورټ کې ویل شوي دي چې خیبر پښتونخوا کې به دا زم کولی شي، خو بل خوا ته رواج اکټ هم اعلان کړی دی. له دوی وایي چې دغه رپورټ په خپله هم د شکونو او شفاتو ډک دی او تضادات کې پکې رځکه دي. دغه مرجر یا چې کوم ځم کې دلې هغه نه مني. دوی پښتنه او غوښتنه هغوی دا وکړه چې آی ډی پیز چې کوم د حکومت د شمېرې تر مخه 80% خپلو سیمو ته واپس تللي دي. د دوی په وینا دغه غلط خبر دی او د دوی د شمېرې تر مخه یا اندازې تر مخه 40% د کورشي خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. او د هغې په بنیاد باندې د دوی دا غوښتنه وکړه چې کوم خلک ستانه شي، کوم بې کورشي خلک دي، ټولو قبایلي سیمو ته خپلو کورونو کې میشته شي، نو دغې خانه شماری په بنیاد بیا ردي مردم شماری وکړی شي. او د خپل د روان کړنلارې احتجاج په اړه دوی د پوښتنې په جواب کول چې تر اوسه نن دوی د احتجاج اعلان نه کوي او د مرکزی حکومت رویه او جواب ته به ګوري. د هغې وروسته به همدغه جرګه دوی بیا رابلي او په هغې باندې بیا خپله کړنلاره وړاندې ټاکي.
صحیح، ډېره مننه شبیر. او که دا راته ووایه چې په دې جرګه کې څوک څوک موجود ول؟
په دې جرګه کې د جمعیت اسلام چې څومره هم د سینټ غړي دي، څومره هم د قومي اسمبلی غړي دي، د دې علاوه د دې صوبایي اسمبلی غړي او کوم چې ځایي مشران دي یا د دغه چې کوم ملکان دي د قبایلي سیمو یا فاټا ګرند الاینس کوم مشران دي چې کوم د خیبر پښتونخوا کې نظام کول هم په ضد دي او د چې کوم اصلاحات کوي په ضد دي، دغه ټول د فاټا سره تعلق لرونکو د ګوند ټول خلکو دې کې ګډون کړو.
ډېره مننه شبیر چې تاسو موږ له معلومات راکړل. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ وربشي. او بل خبر ته چې د جنوبي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ وایي د سیمې پاتې ټول مسعود کډوالو د واپس تنولو لړۍ به د روانې میاشتې د لسمه نه شروع کیږي چې د اپریل د اتمې پورې به دا جاری. د جنوبي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد شعیب خان مشال ریډیو ته ویل چې په راتلونکي مرحله کې به خواوشا ډېر سره کورنۍ چې تر 80,000 پورې کسان جوړیږي واپس کورونو ته ستانه کړل شي. هغه ویل دغه پروسه به له ټانک نه شروع کیږي. د سیلاب مسعود سره نوموړي خبرې کړې دي، راځي چې واورو.
د 2010 نواله تر دوسه پورې مونږ لګیو په دې کې مونږ مختلف مراحلو کې دا ټي ډي پی د جنوبي وزیرستان محسود د خپل علاقو ته ورسول. په دې کې اوسه پورې چې څومره مونږ ته کیس لوډ راغلی دی نو هغه د 1,000 نه زیات خاندانونه او 3,00,000 نه زیات افراد چې کوم دی دا مونږ رسولي دي. اوس دا چې کومه مرحله شروع کیږي دا دې مرحله کې مونږ دا توقعات دي چې څومره آی ڈی پیز پاتې دي محسودو چې هغه ټول پټول باندې لاړ شي او چې واپس خپل تعداد ته ورسي.
په دغه کوره نوښه د بیرته تلونکو قبایلیانو شمېر څومره دی؟
زمونږ د اندازې مطابق دې کې به 10,000 خاندانونه دي چې په دې کې 70,000 خلک چې کم دی دا لاړ شي.
دغه قبایلیان به کومو تحصیلونو او څومره کلیو ته واپس درومي؟
په دې کې چې کوم دی تحصیل سراروغه، لدام، مکین، تیارده، تروکۍ او شوال دا پکې شامل دي.
دا قبایلیان به د کوم ځای نه په کومې نیټې روانېږي او دغه سلسله به تر څومره پورې جاری وي؟
ټول انتظام چې کوم دی دا د اف آر ټانک علاقه خیرګۍ تیر شوي ریټرن هم مونږ هم دغه ځای نه کړی او دې ځل چې کوم دا اوس را روان ریټرن دی دا به مونږ د خیرګۍ نه کوو. بل تاسو ته دا ویم چې دا د 14 مارچ نه به شروع کیږي او تر د 8 اپریل پورې به انشاءالله دا پروګرام او دا سلسله جاری وي.
آیا په دغه دوران کې به د هغوی قبایلیانو د اندراج سلسله جاری وي او کنه؟ چې کوم په څه نه څه وجه د اندراج د عمل نه بې برخې پاتې دي؟
بالکل لازمی خبره ده چې کوم علاقو خلک دي هغه به ځي. بیا په هغې کې مونږ داسې ورکړي دي چې اندراج به راټولو کېږي د هر یو کلي دپاره، د هر یو ځای دپاره یو ورځ یا دوه ورځې چې کوم دی دا مختص ده. د هغې نه پس چې کوم قبایلي پاتې شي په هغه ورځو باندې هغه را نه شي نو په آخره کې 4-5 ورځې چې کوم دی دا مونږ ورکړي دي د لفټ اوور دپاره. په هغې کې چې رسمره وزیرستان د تحصیلونو خلک وي هغې دپاره مونږ خپلې خپلې ورځې مقرر کړي په لفټ اوور کې. هغې کې چې څومره خلک پاتې دي هغې د اندراج دپاره راتلی شي او دا اندراج به ټول چې کوم دی د خرګۍ په مقام باندې کېږي.
د بیرته تلونکو قبایلیانو د ملاتړ په غرض سرکار کوم اقدامات کړي دي؟
لکه څنګه چې مخکې څومره آی ڈی پی سره امداد شوی هم په دغه توګه به هم په دې آی ڈی پی سره به کېږي. 10,000 روپۍ دا د ټرانسپورټ په مد کې دي، 15,000 روپۍ چې کوم دی دا د وطن کارډ په مد کې دي او بیا چې کله دوی خپل وطن خپل علاقې خپل کلي ته لاړ شي نو هغې کې به دوی ته د شپږ میاشتو راشن د حکومت د طرف نه دا به مفت ملاویږي.
آیا د تلونکو قبایلیانو دپاره د سرپټینی صاحب بندوبست شته او کنه؟
چې د چا کورونه ډېر زیات په مکمل قسم ړنګ شوي، تباه شوي، نو هغې ته چې کوم دی مونږ فوري طور ټینټونه به ورکوو نو مونږ نور هم چې کوم دی خپل ډیمانډ کړی دی کوم علاقې شروع کیږي نو دا خلک د ټولو نه مخکې راوتي او د ټولو نه آخره کې روان دي. نو لازمي خبره ده چې د دې کورونه د بارانونو د قدرتي وفاتو د وجې نه به بالکل تباه شوي هیڅ به نه وي. نو د ټولو نه زیات ضرورت چې کوم دی خلکو ته دی نو هغه ډیمانډ مونږ چې کوم دی مخکې ښودلی خپل پاټه سیکریټریټ ګورنر سیکریټریټ او انشاءالله امید دی چې په هغې باندې به زر تر زره کار وشي او په ایمرجنسي کې چې کوم دی مونږ سره تیار ټینټونه پراته دي چې کله هم دی لاړ شي د هغې سر به زمونږ تحصیلداران زمونږ سټاف والا کوي او ورسره به آرمي والا وي نو په هغه ټایم کې به دوی ته مونږ ټینټونه ورکولی شو.
د نیمې نړۍ غږ. هم زمانه کالی واغسته هم زمانه سامان و هم رانه زمانه که تو جه بود لو ده اتاو میاسته
تا چی پا ما ترشیو نماوی که ده زمان فرند منده چی کمی بیکا نه پکتار ده چی ده رانه تا راو ده پشپک که پاتشیو
پا اونی زخبرونه ده نیمه نده غگ که ده پختنو میرمنو لپاره ده کارکون کو تنظیمونو حال او پر طولنه ده اغیز پاره معلومات ترکو
مونگا سوچ برکو یو فکر برکو چی کمی ده تصویه ده پاره چی کمی پا مختص ده پاره دوری اغی گولا خزان ترشان که
سمرا پویا یا ورسیا سمرا حیمت ندکا کبایل پختنه ده بلا نشتا
ده خبرونه چی احمد شا آزمی ابراندی کوی هر شنبه یا خالی ده پیخور پر وقت مازیگر پاوکم 15 بجه او هر یک شنبه یا اتوار غرما پاوکم 1 بجه اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی. د پاکستان حکومت وای افغانستان سره په پوله په سلورو نورو دروازو جوړولو غور کوي، کوم چې با په مومندو کورما شمالي او جنوبي وزیرستان جنسو کې جوړول کیږي. د تیر کال د جون په 12مه پاکستان په تورخم د نوې دروازې په جوړولو کار شروع کړو چې په سر یې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ څو ورځې وخت په وخت نښتي هم شوې وي، چې له وجې نه صرف دواړو خواو ته مجبوله وخت و، بلکې د تورخم پوله هم د 500 ورځو لپاره د هر قسمت تګ را تک په وړاندې بندوه. په پاکستان کې کارپوهان وایي چې دواړو ملکونو ته پکار دي چې ړومبي خپل منځي اختلافات ختم کړي او د هغې وروسته د په سلا مشورې سره هغه ګامونه پورته کړي کوم چې د دواړو ملکونو په ګټه وي. نور تفصیل له اسلام آباده د مشال ویډیو خبریال احمد الله راکوي.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمان د جمعې په ورځ د سینټ غونډې ته وویل چې نوې دروازې به په مومن، کورما، شمالي او جنوبي وزیرستان ایجنسو کې جوړولې شي. د نوموړي وینا وه چې د تورخم او چمن په پوله د وړاندې څخه دوه دروازې فعاله دي، کومې چې به تر 2000 پورې جدید کړی شي. د ذکر ده چې د تیر کال جون میاشتې په 12مه نیټه پاکستان په تورخم د یوې نوې دروازې په جوړولو کار شروع کړو چې په سر یې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ یو څو زی وخت په وخت نخت شوی وی، چې لوجی نه صرف دواړو خواو ته مرګ جوړل او اوختی و، بلکې د تورخم پوله هم تر 15 ورځو د هر قسمت تک راتګ لپاره بند و. خبريال او سیمایزو چارو کارپور رحیم الله یوسفزی وای
دا خو د پاکستان حکومت یو پلان دی، دیو ته بارډر منیجمنت وای چې د افغانستان سره کومه پوله ده نو موږ غواړو چې زیات حفاظتي اقدامات وکړو. دا خو د دې پلان دی چې شپاله ځای به دي داسې یو قسم لګیټ جوړوي او اول سر کې سلور زینری دی دغه نشاندهی کړی دا دی واړی چې کوم دې کې زیات آمد رفت نو الته کې دی دا یو نه جوړ کی او الته کې خلکو تګ را تک وساری.
خبريال او افغان چارو نظر لرونکو طاهر خان وای چې په تیر وختونو کې چې کله هم پاکستان په پوله د دروازې جوړولو خبره کړي نو افغانستان یې مخالفت کړي او ګڼي چې پاکستان د دیګام سره بعد دوه ملکونو ترمنځ تاو تریخواله نور هم زیات شي.
پاکستان لبا دا یو سوچ پکاري چې زنه ګامونه دی آیا د هغې بس مثبت پایلې هم وي. افغانستان زمونږ ګاونډي هیواد دی نو که یو کار دی کول غواړي په دغه دروازه جوړولو غواړي په ماضي کې په دې مسلو باندې مسایل او مشکلات پیدا شوي دي نو باید چې افغانستان هم په اعتماد کې واخلي، ځکه چې پاکستان یو طرف ته ګامونه اخلي او بل طرف ته اگر ګامونه نه وي نو بیا خو به کېدي چې مسلې په هغه لاندې پاتې وي. نو په اعتماد سره په دواړه خیزه توګه باندې ناسته پکار ده، خبرې پکار دي.
د یادونې ده چې پاکستان او افغانستان 4500 کیلومتره نه اوږده پوله لري، خو د تیرې میاشتې په 14مه نیټه د سند صوبې په سیون سیمه کې د لال شهباز قلندر په زیارت کې د ځانمرګي برید وروستو پاکستان له افغانستان سره خپله پوله د هر قسمت تګ راتګ لپاره وتړله، خو د روانې میاشتې په 10مه او 8مه نیټه د تورخم او چمن پوله د غړه ایثار اسناد لرونکو افغانانو لپاره خلاصه کړه چې خپل ملک ته لاړ شي او له هغې وروستو یې یو ځل بیا په یو اړخیزه توګه خپله پوله د نامعلومې مودې لپاره بنده کړه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خبر ایجنسی د لوړګي سوداګر او دکاندارانو وایي چې د تورخم دروازې د تړل کېدو له وجې د دوی په کاروبار ډېر اثر شوی دی. دوی وایي اوس خپل مالونه افغانستان ته نشي لیږلی او غوښتنه کوي دغه دروازه دې ورته زر خلاصه کړل شي. پاکستان وایي د امنیتي وجوهاتو له امله له افغانستان سره پولې تړلې دي. نور تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبریال فرحات شینواری په رپورټ کې اورو.
د مارچ په اوومه او اتمه نیټه دغه دروازه هغو افغان وګړو لپاره خلاصه شوه چې په پاکستان کې رئیسار وو. په زرګونه افغان وګړي پرې په سفري اسنادو افغانستان ته واوړېدل او ځینې پاکستانی وګړي هم پرې پاکستان ته راننوتل، خو د مارچ نهمې نیټې نه یو ځل بیا وتړل شوه. په تورخم کې تجارتي مرکزونه تړلي پراته دي او ترانزټ ټریډ ګاډي هم ولاړ دي. د خیبر ایجنسۍ سوداګر او دکانداران وایي چې د تورخم دروازې تړلو سره د دوی په کاروبار هم ډېر اثر شوی دی. په دې کې ځینې سوداګرو او دکاندارانو مشال ریډیو ته وویل:
امجدلی مې نامه ده، لوړګي بازار کې مې دوکان دی. د افغانستان ته به مونږ د وریژې سپلای کولې. نن دوه ویشتمه ورځ ده چې وریژې او دالونه بالکل دا سپلای بنده شوي او بالکل کاروبار هم خراب دی او دوکانونه بندولو ته جوړ شوي. ورځې به مونږ کم از کم نی څلور پنځه سوه توړې وریژې دال او دا لګلو او بچو ښه غریبي ښه منافه به مونږ پکې کړه او اوس بالکل بنده شوي. مونږ دا غواړو چې دال یاردم کولای شي چې د خلکو سره مالونه او دا را لګوره لګو، مونږ به هم بچو له منافع ګټو.
نوم محمد وزیر، زه کاروبار کړم د دالو چینه پرچون کاروبار کړم. ننډی کوتل کې زما دکان دی. الله نه بارډر باندې زموږ ته دومره غټه پریشانی را شد نه سیوا. کاروزګار هم خراب دی، کاروبار باندې ډېر زیات غټه سر لوېدلی دی. نن سبا سه تقریبا چې بارډر به شي څه بیس ورځې به شي کنه، نو کم نه کم مونږ پنج چھ لاکھ روپۍ نسخان شوی دی اوسه پورې. لگا کاروبار څه تورخام کې خرڅېده، څه دلته پرچون خرڅېده، خو لگا کاروزګار چې بارډر کولا وي نو ټول خلک روزګاري لگا سودا پراخ اخلي. چې بارډر بند وي نو زموږ قبایل خو بل کاروبار کا روزگار نشتا ہے. لان ٹول کاروبار تورخم بارڈر مان دے رہی او چ بارڈر کولاو شي نو انشاءالله بس کار روزگار به خوشی ټول خلک خوشحالی نو سودا انشاءالله ډیر ښه خرڅېږي. بیا
تیر میاشت په سند کې د لال شاباس کلندر په مزار د ځانمرګي برید وروسته پاکستانی چارواکو د فبروري په 18مه نیټه د تورخم دروازه وتړله. چارواکي وایي چې د تورخم دروازه د امنیت په خاطر تړلې ده. دوی وایي دغه دروازه به تر نامعلومه وخته پورې تړلې پرته وي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال اوستاستا د رډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماخام فاطمه موبجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې پرون په قومي اسمبلی کې د پوځي عدالتونو د جوړولو په اړه د وړاندې شوي قانون مخالفت کړی دی. قانون د واکمن مسلم لیگ نون ګوند غړي او د قانون وزیر زاهد حامد وړاندې کړ. په 2015 کال کې د جوړو شو پوځي عدالتونو موده د جنوري په میاشت کې ختمه شوې وه، خو حکومت غواړي د عدالتونو وخت دوه کاله نور وغځوي. تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې پورس په قومي اسمبلی کې د قانون او انصاف وفاقي وزیر زاهد حامد د پوځي عدالتونو د مودې غځولو لپاره 28م آئینی ترمیم بل کال 2018 وړاندې کړو. په دې موخه د زاهد حامد وینا وه چې تیر د پوځي عدالتونو په دوه کاله موده کې د یو شمېر وسلوالو پر ضد کاروایانی شوي او هغوی ته سزاګانې ورکړل شوي، نو باید چې د هغه کارکردګۍ په رڼا کې دا بل منظور کړل شي او پوځي عدالتونه کار پیل کړي. د قومي اسمبلی غونډه کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمان د دې بل مخالفت وکړو او وی ویل تیر وختونو کې اکثره د ترهګرۍ په نوم مدرسې په نخښه شوي، نو هیڅ یو داسې قانون نه دی پکار چې هغه امتیازي وي. د نوموړي په وینا باید چې داسې قانون راوستل شي چې د هر چا او د پاکستان د هر وګړي لپاره وي، نو په کوم حیثیت کې چې دا بل راغلی دا دوی ته نه دی منظور. د پاکستان پیپلز پارټي د قومي اسمبلی غړي عزرا فضل وویل چې په دې بل د دوی اندیښنې دي او دا بل د سیاسي ډلو او د شخصیتو پر ضد کارول کېدای شي. دوی غواړي چې دا د یو کال لپاره وي او د دې د فیصلو پر ضد په سپریم کورټ او های کورټ کې اپیل کېدای شي. د کومې وروسته چې د قومي اسمبلی سپیکر دا بل یو وار بیا پارلیمان ته د نور غور لپاره ولېږلو. په پاکستان کې د دې بل په اړه د دفاعي او سیاسي چارو تجزیه کاران څه وایي؟ مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر نو پوښتل، نو هغه وې
عدالتونه چې یو طرف ته وګوري تر غړی ته وګوري او بل دا مرګونو ته وګوري بل دې توند تیزای ته وګوري نو دا غي خو یو ضرورت شته دې په دې چې زمونږ سیول عدالتونه ډیر زیات لودي ډیر زیات رفتار سلو دی بل طرف ته طریقې کار ډیر سلو دی او بل طرف ته پکې د وکیلانو د ججانو پر کارم باندې او بل هغه نمونه چې انصاف چې نه ملاویږي پرې چې مقدماتو ته دی ججان کم دی او بل چې ججان دی هغه میریږي او په پاکستان کې خود دغه د پاره د گواہ د پاره اړو سو پروټیکشن نشته دی نو که دغه ته وګوري نو بیا خو یې ضرورت شته دی او که بل طرف ته آیا دوی یو قانون داسې غوس پاس کوي چې هغې کې دا دا سوکم لري کې نو بیا ضرورت نشته دی.
همدارنګ چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د یو سیاسي چارو تجزیه کار سلیم احمد نه په دې حق را وپوښتل نو د هغه وینا وه
که تاسو د دې دوو کالو د پروګرس نه بعد چیزونه ته ګورئ نو په هغې کې یعنی که فرض کړه دا شی جوړېدو نو د دې مطلب دا و چې ستاسو خپل عدالتي نظام چې هغه کمزور و نیپ ورکړی شو نیشنل الیکشن پلان په هغې کې دا وویل چې موږ به جوډیشل سیستم ریفارم کوو هغه ریفارم چې دي هغه تر اوسه پورې نه دي شوي او جوډیشل سیستم هم په هغه ځای دی نو بیا د دې فایده څه وشوه په کار خدا وه که تاسو دا خبره منلی چې زمونږ عدالتي نظام کمزوری دی دوو کالو لپاره موږ یو دا نظام راولو او بیا به د دې نه وروسته چونکې خپل موږ به ریفارم وکړو زمونږ دا طرف به ټیک شي نو هغه ختم شي نو خیر دی. د دې مطلب دا دی چې که سبا بیا ضرورت کېږي نو تاسو بیا ملیټری کورټس راولئ.
د یادونې ده په کال 2014 کې د دسمبر په میاشت کې په پېښور آرمی پبلک اسکول د حملې وروسته په 1 جنوري کال 2015 کې د کمی اکشن پلان تر لاندې د یوشتم عینی ترمیم په منظورېدو په ټول پاکستان کې نه پوځي عدالتونه جوړ کړی شو چې د روان کال د جنوري په 1 نیټه یې مده سرته ورسېده. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتس اوریدل شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د خیبر پښتونخوا حکومت په کال 2013 کې د پښتو او نورو څلورو ژبو په نصاب کې د لازمی مضمون په توګه د شاملولو فیصله کړې ده. شاعر او پروفیسر اباسین یوسفزئی وایي چې د یادو ژبو نصابي مسودې تیاری شوې دي او په کتابونو چاپولو کار روان دي. نوموړي د خبرې نن د مشال ریډیو سره په شوقدر کې په یو شخصي سکول کې د مشاعرې د دستوري وروسته کړې دي. شانواز سرکزئی معلومات راکوي.
د پښتو ژبې مشهور شاعر پروفیسر اباسین یوسفزئی وایي چې په لنډ وخت کې به نه یوازې په سرکاري بلکې په غیر سرکاري سکولونو کې هم د پښتو مضمون لازم شي. نن د شوقدر په یو نجی سکول کې د کلیس امتحان د نتیجو لپاره جوړ شوې غونډې ته د وینا په وخت اباسین یوسفزئی زیاته کړه چې د پښتو مضمونونو په مسودو کار لږ پاتې دی او نږدې وختونو کې به نه یوازې پښتو بلکې د خیبر پښتونخوا د اوسیدونکو نورو ژبو والو لپاره هم د هغوی د ژبو مطابق مضمونونه شروع کړی شي.
چې کوم 15 غټې ژبې دي پایې کې پښتو، هندکوس، رایکی، کوهستانی او کوار یعنی چترالی په دې ژبو کې به نصاب جوړیږي او څنګه چې انګریزي لازمي مضمون دی څنګه چې اردو لازمي مضمون دی دغه سی په پښتو م لازمي مضمونی او اولمبي کتابونه لیکل شوی دي او نور لګیا دي. ان شاء الله چې په 2013 کې به په ټولو سکولونو کې د پښتو مضمون د لازمي مضمون په توګه وخوذل شي. په اولمبي مرحله کې سرکاري سکولونه دي، په دویمه مرحله کې پرایویټ سکولونه دي، په دریمه مرحله کې پروفیشنل، ووکیشنل او ټیکنیکل ادارې دي.
د ادبي ټولنې قلم کورنۍ دواوه شوقدر مشر حیات اقبال حیات هم په دې مقول چې هغه د ځوانانو شاعرانو او د نثري لیکوالانو یوې غونډې درابلونو تابع کړي او کوشش کوي چې یو زمي شکل هم ورله ورکړي.
نو نن کوم غدل تو قتل نو ګوره پنورو ژبو کې چې خلکو ماشومان کم مضمونه وي یا تقریرونه کول نو پاغي باندې دا ماشومان او دا ناس خلک نه پویدل او نه پیغي پخپل پویدل نو چې یو خبره باندې ته پویګین نو دا خبره نه به اثر سو اخلي او ستاغه پیغام به هغه خلکو ته ورسیږي. څنګه نو موږ له پخپل مورنۍ ژبه کې تعلیم حاصلول پکار دي او خپل مورنۍ ژبه ته موږ له ترجیح ورکول پکار دي.
د غونډي وروسته مشاعره وشوه چې پکې د پیښور راغلي ځوان شاعر یاسر علي شاه بچول چې اوس وخت راغلي چې ځوانان شاعران یو موټی شي او د حکومتي ادارو نه د خپل حق غوښتنه وکړي. نو موړي په دې موقع خپل څو شعرونه هم داسې وویل.
ما په یارانو کې پچا باندې چملا تړله، هغوی مې سټ نه راتو شوي رسای لا تړله. مونږ چې واړو درته یاد شي ما بخپل لمن چستا لمن نخلا سا ولا تا بیا تړلا دغه د امن سپین ګډوره خو به خود قتل دو چې ور سره په موګی د جنگ بلا تړلا زچ د ژوند پسغل کې پاتې شم نو دوانخ پې می یو بادار را لټړلا یو مولا تړلا
په دې مقاضینو شاعرانو خپل منظوم کلامونه هم په ترنم کې ویل چې اوریدونکو ورته د حوصله افزای لپاره لاسونه وپړقول شانواز ترګزی مشال ریډیو پیښور
دانی منړی غږ
احمد شاہ اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجے او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجا اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. د مازیګر سلور نیمې بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه لا شاهین بونیری نورو.
سلام شهر دی وخت مهم خبرونه په پیښور کې د جمعیت علما اسلام ګوند د سوریلاندې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه جرګه پای ته رسیدلې ده. د جرګې نه وروسته خبر اعلانو ته په وینا کې مولانا فضل الرحمان ویلي دي چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو خبره نه مني. د قبایلي میرمنو یوې ټولنې پرون له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د هغه سیمو لپاره په اصلاحاتو کې د ښځو ته هم برخه ورکړل شي. چارواکي وایي چې د سویلي وزیرستان د کډوالو د ستنولو د وروستۍ مرحلې لپاره یې ټولې تیاری نیولې دي او دا لړۍ به د روانې میاشتې په 14 نیټې پیل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي دي په افغانستان کې د امنیتي ستونزو د حل او اقتصادي ودې لپاره دغه هیواد غښتلي سیاسي او نړیوال مالي ملاتړ ته اړتیا لري. افغانستان د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون د پاکستان پر ضد رسمي شکایت کړې دي. امنیتی چارواکي وایي چې د ننګرهار پچین ولسوالۍ اړوند ممندره سیمه کې د بارنوز واکونو بې پیلټ الوتکې په برید کې د اسلامي دولت درې وسلوال وجد شوي او درې نور جوبل شوي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په شام کې د جګړې پای ته رسولو لپاره د ګډو هڅو ژمنه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د فلسطین ولسمشر محمود عباس ته سپینې ماڼۍ ته د ورتګ بلنه ورکړې ده او د یمن فوجي او روغتیایي سرچینې وایي چې د دې هیواد په یو مارکیټ کې د سعودي عرب په مشرۍ د فوجي ائتلاف په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 40 ملکیان او 6 یاغیان وژل شوي دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بونیری درته واورول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې د زیارت په ورځ د کور کمانډرانو کانفرنس وشو چې پکې د فوجي مشر وینا وه چې په ټول ملک کې رد الفساد اپریشن د یو خاص نسل، فرقې او یا یو ګروپ پر ضد نه بلکې د وسلوالو پر ضد روان دی. ورځپاڼه لیکي چې په ملک کې د وسلوالو په ضد شروع کړی شوی رد الفساد اپریشن د قومي اکشن پلان برخه ده. فوج دې لړکې خپلې ذمېواریانې ترسره کوي نو حکومت او سیاسي ګوندونو له هم کار دی چې ملک نه د ترهګری خاتمه لړکې د خپل کردار په خشان ولوبوي. ورسپانه لیکي چې دا حقیقت د نظر نشي وسته کېده چې وسلوال د ملک او د امن دښمنان دي او دا د یو نسل، فرقې او یا د ایوی ډلې سره تړل صحیح خبره نه ده. نو د لسانیت او قومیت نه پرته ټولو سیاسي ګوندونو لا په ګډه سره د ترهګری د خاتمه لپاره یو ایجنډا جوړول پکار دي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې کور کمانډرانو کانفرنس کې د ملک امنیتی صورتحال په شمول په یو شمیر مهمو چارو هم غور وکړی شو. ورسپانه لیکي چې په تیرو دوو کلونو کې د حکومت او فوج د کوششونو له کبله په ملک کې د وسلوالو په حملو کې تر ډیره حده کمی راغلی و چې ورسره په ملکی معیشت کې هم بهتری په نظر راتلله، خو تیره میاشت پر لپسې حملو له وجې په پاکستان کې یو وارې بیا ویره طرحه زیاته شوې ده. نو که حکومت د قومي اکشن پلان په ټولو 40 نکاتو په صحیح توګه عمل درآمد وکړي نو ورسره به نه صرف د ملک نه د ترهګرۍ
خاتمه وشي بلکې حالات به ورسره هم خشي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د یو ملک د پارلمان غړي د ټول قام لپاره د تقلید وړ وي او عام خلک او خصوصا ځوان کول د دوی نه ادب او اخلاق زده کوي او دا شان یو ښه معاشره جوړیږي. خو تیر زیارت په ورځ د پاکستان پارلمان دننه او بهر د مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف غړو ترمنځ چې څه هم وشو نو هغه ډیر د افسوس وړ و. ورسپانه لیکي چې د پاکستان په سیاست کې وهل ټکول او غیر اخلاقي ټکي استعمالول زیات شوي دي چې د ګوندونو مشران کله دا قسمه خبرې شروع کړي نو عام خلک او خصوصا ځوان کول به ترې څه زده کوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د پارلمان منتخبو غړو او د ګوندونو مشرانو له پکار دي چې د غیر اخلاقي او غیر پارلماني خبرو نه دي ډډه وکړي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکانومیست مجله لیکي چې په پاکستان کې د نړیوالو کرکټ لوبغاړو د سپر لیگ فائنل لوبه کې برخه اخیستل او انتظامی اصلاحات ته استحکام نخې دي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې امریکایي پوځي چارواکو په افغانستان کې د خپل ځواکونو د زیاتولو غوښتنه کړې. د دواړو مقالو مهمې برخې لاګل ایاز اورو.
اکانومیست مجلې لیکلي چې په پاکستان کې اته کاله وړاندې د سریلنکا په کرکټ لوبډلې د ترهګرو برید وروستو یوه نړیواله لوبه هم نوه شوې. په هغه هیواد کې د کرکټ مینوال ډیر زیات دي او له اتو کالو راهیسې د کرکټ نړیوالو لوبو څخه محرومه پاتې وو. خو د مجلې په خبره د مارچ په 15 نیټه په لاهور ښار کې د پاکستان سپر لیگ فائنل لوبه په هغه ښار کې وشوه چې پکې اته کاله وړاندې په نړیوالو لوبغاړو برید شوی وو. په هغه لوبه کې زیاترو بهرنیو لوبغاړو هم برخه اخیستې وه. مجله لیکي چې د امنیتي ګواښونو له وجې د سپر لیگ ټولې لوبې په متحده عرب اماراتو کې شوې وي. د دې ترڅنګ پاکستان د 2008 کال وروستو په لومړي وار په سوات کې نړیوال سکینګ مقابلې هم وکړې. د سوات په مالم جبه کې نړیوالې لوبې نقاط سره د هغه هیواد بګړو ته د خوشحالۍ یو موقع په لاس ورغلې. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکلي چې د امریکا د فوج یو لوړ پوری چارواکي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د زیاتولو غوښتنه کړې. د فوج مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف ویټل د امریکا د سینټ یوې کمیټې ته ویلي چې د افغانستان د جګړې اوسنۍ حالت ماتولو لپاره نورو سرتیرو ته اړتیا ده. دی وایي د افغانستان په اړه پر نوې ستراتیژي کار کوي. د نوموړي په خبره په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنگ لپاره نورو امریکایي ځواکونو لیږلو لپاره دروازې خلاصې پکار دي. مجلې لیکلي چې په موجوده حالاتو کې له هوایي بریدونو او نورو ځواکونو لیږلو نه دا خبره معلومیږي چې ټرمپ اداره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او القاعده شبکې پر ضد عملیات تندول غواړي او د هغه ډلو نه علاقې آزادول غواړي چې له ډېرې مودې راهیسې یې نیولې دي. فارن پالیسی مجلې لیکلي چې فوزی عملیاتو کې پراخوالی د ټرمپ د کمپاین د ژمنو برعکس دی، ځکه چې نوموړي د ملت جوړونې او په بهرنیو مشینونو کې د کموالي خبره کړې وه. خو په دې خبره یې ټینګار کاوه چې اسلامي دولت او نورو وسلوالو ډلو ته به ماتې ورکوي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
اونیز پروګرامونه
د سولې په لور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په تمنټه د پاسا یو بجا،
حجرا
په تمنټه د پاسا دو بجو،
هارون بچا هنري غړې
په دوانی مو بجو،
د مشال مرکا
په درنی مو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پینزو بجو.
دا مشال ریډیو دا د بشری چارو او بیړنۍ مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امنیت شورا ته ویل چې نړۍ له ستر بشري بحران سره مخامخ ده. سټیفن او براین پرونی غونډې ته ویل یوازې په څلورو هیوادونو کې 40 میلیونه انسانان له لوږې او قحط سره مخامخ دي. د رویټرز خبري ایجنسۍ په حواله سالم محمد صالح جزئیات لري.
د بشری چارو او عاجلو مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل چې نړۍ به له داسې یو ستر بشري بحران سره مخامخ شي چې د ملګرو ملتونو له تاسیس راهیسې ساری نه ولیدل سوی. سټیفن اوبراین دا خبره پرون د امنیت شورا غونډې ته وکړه.
موږ د تاریخ په یوه بحراني پړاو کې یو. د کال له پیله لا له داسې یوه پراخ بشري بحران سره مخامخ یو چې د ملګرو ملتو له جوړېدو راهیسې ساری نه ولیدل شوی. اوس مهال په څلورو هیوادونو کې څه باندې 40 میلیونه انسانان له لوږې او قحطې سره مخامخ دي. که ګډې او تنظیم شوي نړیوالې هڅې ونه شي دوی به له لوږې مړه شي.
ښاغلی اوبراین په جولای میاشت کې د یمن، جنوبی سودان، سومالیا او د نایجیریا د شمال ختیځ لپاره د 4.4 میلیارد ډالر په ارزښت د اجولو بشری مرستو غوښتنه کړې وه. یمن، جنوبی سودان او سومالیا ته تر سفر وروسته د بشری چارو او اجولو مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال سټیفن اوبراین د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په څرګندونو کې وویل په دغو هیوادونو کې یو عمده دلیل جګړه ده. د ټینګار وکړ چې نړیوالې ټولنې دا امکانات لرل چې په دغو هیوادونو کې چې د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي د نورې بدمرغۍ او کړاو مخه ونیسي. شغلی اوبراین ویل په یمن کې روانو ناامنیو بشري مرستو ته لاسرسی محدود کړی. د جنوبی سودان وضعیت هم تر بل هر وخت خراب شوی. په سومالیا کې هم روان وضعیت د 2011 میلادي کال غموونکی تصویر وړاندې کوي چې له کابله قحطۍ شاوخوا 2,000 کسان مړه کړي وو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د روس ولسمشر لخپل ترکی سیال سره د روس او ترکی ترمنځ دوه اړخیزو اړیکو د پرمختګ خبر ورکړ. ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردغان ژمنه وکړه چې د سوریې د شخړې په حل کې به په ګډه همکاري کوي. په ماسکو کې پرون دواړو مشرانو د شام او عراق په شخړو او په خپلو کې پر اقتصادي همکاریو او د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه بحث وکړ. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ مهمه برخې له سالم محمد صالح ناورو.
د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سوریې پر شخړې په خپلو کې د اقتصادي او تجارتي اړیکو پر پراختیا او د تروریزم په وړاندې پر مبارزه بحث وکړ. د روسیې ولسمشر وویل موږ په نړۍ کې د سختو بحرانونو د حل په اړه فعاله هڅه کوو تر هر څه مخکې په سوریه کې. ولادیمیر پوتین زیاته کړه په سوریه کې د دوی د هڅو له کبله تاوتریخوالی کم شوی دی. د روسیې، ترکیې او ایران د همغږو سویو اقداماتو له کبله په سوریه کې لنډمهاله اوربان په عمومي توګه رعایت شوی دی. د تاوتریخوالي اندازه د پام وړ راکمه شوې ده. موږ له خپلو ترکیې متحدانو سره موافقه وکړه چې د تروریستي ډلو په لومړي ګام کې د داعش پر ضد په روانه مبارزه کې فعالې همکاري ته ادامه ورکړو. مسکو ته د اردغان سفر ته له کرملین سره د اردغان د اړیکو د غښتلتیا د یوه فرصت په سترګه کتل کیږي. په وروستیو کې له لویدیځ سره د ترکیې اړیکې خړې پړې سوي دي، خو د سیمه ییزو سیالانو روسیې او ترکیې اړیکې په تیرو دوو کلونو کې له لوړو ژورو سره مخامخې سوي دي. ترکیه او روسیه د سوریې په جګړه کې د مختلفو جهتونو ملاتړ کوي. دغه اړیکې وروسته له هغې لاپسې ترنګلې سوې چې د 2015 میلادي کال په نومبر میاشت کې د ترکیې جټ الوتکو د سوریې سرحد ته نږدې یوه روسي جنگي الوتکه وویشتله. تر هغې پیښې څو اونۍ مخکې روسیې په سوریه کې د هوایي حملو کمپاین پیل کړ چې هدف یې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د مخالفانو په نښه کول ګڼل سوي دي. د ترکیه ولسمشر ویلي چې په روسیه او ترکیه کې د انرژي د ځینو پروژو پر عملي کولو هم خبري وکړي. رجب طیب اردوغان ګټ کانفرنس ته ویل پورسوی چې موږ د انرژي په نړیواله کنګره کې تر یو ځای وو. دا کنګره ډیر اغیزناک وه، په ځنګړي ډول زموږ د تماسونو او د انرژي په ډګر کې زموږ همکاري ډیر اهمیت لري. د ترکیه او روسیې رسنیو د راپور له مخې دواړو مشرانو له روسیې څخه د میزایلو د S-400 د هوایي دفاع سیستم درنیولو پر مسله هم بحث کړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوس ور را رسیدلې دي د میرمنو په اړه د ځانګړي اونیزې خبرونې د نیمې نړۍ غږ. په فاټا او خیبر پښتونخوا کې یو شمیر تنظیمونه د ښځو لخوا جوړ شوي چې د دوی د ځواکمنولو او پوهاوي لپاره کار کوي. دا تنظیمونه د ښځو په ژوند کې د مثبت بدلون لپاره خپلې چارې پر مخ وړي. د دې لړۍ دویم پروګرام د خویندو کور نومي تنظیم ته ځانګړی شوی دی. دا خبرونه احمد شاه اعظمي جوړه کړې.
د نیمې نړۍ غږ.
د مشال رادیو اونیز خبرونې د نیمې نړۍ غږ کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د ښځو د ځواکمنولو او د دوی پر خپل پښو د درولو لپاره یو شمیر تنظیمونه کار کوي.
دغو تنظیمونو په بیلابیلو سیمو کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او د ښځو په ژوند کې د مثبت بدلون په تکل راوتی دي. اونیزه خبرونه د نیمې نړۍ ژغ کې دا ځل د میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیم د خویندو کور حال د کو چې څه فعالیتونه لري او په ټولنه کې څه ډول مثبت بدلون رامنځته کړي. د خویندو کور په 1993 کال کې جوړ شوی او د دې پیل د خیبر پښتونخوا په اوو کلو کې له فعالیت سره وسو. د دې تنظیم جوړونکي مریم بیبی وایي چې ښځې په کور کې دننه او د باندې د یو شمېر ستونزو سره مخامخ وي او له دوی سره په جایداد، خوړو، ناروغۍ او همدغسې په ولسي ژوند کې توپیري چلند کیږي. نوموړي زیاتوي چې د خویندو کور جوړولو مقصد یې دا و چې ښځې په خپله هڅه وکړي چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو لپاره راټولې شي او همت وکړي. د خویندو کور دایره اوس غځېدلې او د خیبر پښتونخوا په ګډون په قبایلي سیمو کې هم د ښځو په برخه کې کار کوي. دا چې مریم بیبی د تنظیم جوړولو پر وخت له څه ډول ستونزو او کړاوونو سره مخ شوه، نوموړې وایي چې په لومړي سر کې یې ډېرې ستونزې وګاللې خو بیا وروسته پر دوی د خلکو باور زیات شو. مریم بیبی وای تنظیم یې په لیری شاته پاته او کلیوالو سیمو کې کار کول ته لمړیتوب ورکوي او خلک د دوی د کار او فعالیتونو ډیر ستاینه کوي او غواړي چې د هغوی په سیمه کې هم دا تنظیم کار پیل کړي. د خویندو کور د پروګرامونو د څانګې مشره ګلالۍ له دې تنظیم سره د تیرو 15 کلونو راهیسې کار کوي. نوموړې وایي اوس مهال د دوی تنظیم د تعلیم، روغتیا، سیاسي او مدني حقونه او د کار روزګار په برخو کې فعالیت کوي. د نوموړې په وینا د دوی تر انتظام لاندې د نجونو شاوخوا 40 سکولونه فعالیت کوي.
تعلیم کې زمونږ اوس هم په دې وخت سره زمونږ 40 سکولونه دي چې کنټرول جنکو د پاره دي او موسټلی پرایمري ایجوکیشن باندې دي. زمونږ اوس کرنټلی هم څو ماشومان زمونږ په سکولونو کې دي چې کوم دي 40 سکولونو کې دي هغه د څلور زرو نه اباو ماشومان دي او ټول داسې ځینو کې دي دا سکولونه چې کوم لکه داسې دیر کې دیر پر کې داسې فاټا کې بنو کې صدا آی ڈی پیز د پاره ماشومان د پاره سکولونو دي چې کوم دا په دې فاټا کې چې کوم آپریشن کیږي هغه د وجه نه چې فلک لاندې راغلي دي دلته کې اوسېږي ډسپلیس شوي دي هغه د پاره سکولونو دي. دا ټول ماشومان ته مفت کتابونه، مفت یونیفارم، ټایم ټو ټایم هغه سکولونو کې لایبرریز دي، هغه سکولونو کې چې سم کریکولر اکټیویټیز کیږي او بیا ایون دا هغه ماشومان موږ فردر هم کوشش کوو چې هغه مین سټریم ته راولو. که زمونږ سره هغه ځای کې پنځم جماعت نه پس سکول نشته نو موږ هغه شپږم کې یا اتم پورې موږ سکول دی لس نه هم نشته نو موږ ګورمنټ سکول کې داخل کو، کوشش کوو چې هغه ته سکالرشپ بندوبست کوو، هغه ته سره لینک کوو.
ګلالۍ زیاتوي چې له تنظیم سره د پاکستان حکومت، د ملګرو ملتونو بیلابیلې ادارې او عام کسان مالی مرسته کوي. بلخوا د خویندو کور مشر مریم بیبی وایي له دوی سره له 350 څخه تر 400 پورې کسان کار کوي چې ګڼ شمېر ښوونکي یا استادان دي. نوموړې وایي د دوی په جوړ کړل شوو سکولونو کې په زرګونو ماشومانو زده کړې ترلاسه کړي دي چې یو شمېر اوس خپل نور ماشومانو نجونو ته درس وایي.
ګلالی وایي چې د تعلیم په برخه کې دوی له حکومت سره همکاري کوي او بند یا غیر فعال سکولونه بیرته فعالوي.
زمونږ ډېر زیات داسې زوینو کې سکولونه دي لکه فاټا کې او په فار فلنګ چې څونه ډسټرکټس دي چې ما درته وبنو دي داسې زوینو کې چې هغه سکول ډسفنکشنل دي لکه سکول خو شته د حکومت کتابونه وغیرہ کې خپل کې چلیږي نه ورته استاد ناراضي یا هغه زوینو کې هغه سکولونه بندي مونږ هغه سکولونه فنکشنل کول لپاره حکومت سره مل کر کار کوو هغه رپورټ کوو هغه باندې خلکو ته موبلایزیشن کوو چې دا سکول وو تاسو د خیر لپاره جوړ کړی مونږ ډسفنکشنل سکولونه فنکشنل کول لپاره هم کوشش کوو دغه شانتي حکومت نه بجټ زیاتې دوه د پاره مونږ هغه سره کار کوو چې لکه هغه د مونږ اډوکیټي خپل پروګرام وایي چې مونږ وایي چې د پاره تاسو د بجټ زیات کړئ او سپیشلی مونږ وایي چې جنکو د تعلیم لپاره بجټ زیات شي ځکه چې هغه ډیر زیات شری خواندګي ډیر زیات کوم ده.
د خوندو کور پر دې سربیره د روغتیا په برخه کې کار کوي. ګلالی وایي دوی د ایډز، زنانا ناروغیو، د مور او ماشوم د روغتیا او له صدمې او جنگ څخه د پیدا شوو ناروغیو د مخنیوي په برخه کې هم کار کوي.
خلکو کې چې کله اویرنس او دی حوالی سرکارو کو مونږ ته ډیر زیات ایچ آی وی پازیټیو کسان دي هغه ریفر کیږي اسپیشلی چې کوم زنانا دي او هغه رپورٹ شي هغه مونږ سره رجسٹر شي مونږ هغه ته فری لکه چکم داوی پیکج دی چکم د نیشنل ایډز کنټرول پروګرام د پاکستان چکم رجسٹرډ فیسیلیټیز هغه ملاو شي ورته دا شان کې کی مکسر زینو کې د زنانو د صحت حوالی سره تعلق نه ني یا کا سو تعلق نه ني واقعي کې سړي ډاکټران وی موږ دا سي میډیکل کیمپس وغیرہ ارګنایز کوو او هغه کې خود ډاکټر ابوزو چکم گاینکولوجیست وی چکم ایکسپرت وی چکم دا سي کمپلیکیټډ کیسز وی هغه موږ ریفر کوو مینٹل ہیلتھ باندې هم موږ لګ ډیر کار کوو ځکه چې څنګه کوم ایریا سره زموږ تعلق دی هغه کې ټراما او دا سیز ډیر زیات چې موږ سره د سي دغه هم چې څه مینٹل پیشنټ سوی هغه موږ ځان سره رجسٹر کو خو ځان زنانا او هغه ته موږ سره سرویسز ورکو کاونسلینګ او کوم دوايي ضرورت دی.
د خوندو کور په شوزو کې د خپل ټولنیزو او سیاسي حقوقو په اړه د پوهې راوستلو لپاره بیلابیل پروګرامونه پر مخ وړي. ګلالی زیاتوي چې لدې کارونو د دوی هدف شذي پر خپل پښو درول دي.
زمونږ ټول پروګرامز کې د خود وړ وړ تنظیمونه جوړو په کلو په سطح باندې نو هغه کې بیا موږ سره مختلف پروګرامز دي لکه موږ هغه ته لیډرشپ پروګرام وایو هغه کې موږ زنانو ته ټریننګز ورکو او د آئین حواله سره دا غي اویرنس کوو ورته وایي چې کم کم حقوق دي تاسو کم کم ځای کې تاسو حکومت نه خپل حق غوښته شي کم کم ځای کې تاسو د حقوق نه علاوه تاسو ریسپانسبلټیز څه څه دي چې کله اوټونه کېږي هغه کې د ووټ ورکولو کومه تاسو ریسپانسبلټی دا هغه بسنګه طریقې سره ورکوي او هغه حواله سره مونږ ورته حق ورکو لیډرشپ پروګرام باندې مونږ هغه کچ کله ټریننګ ورکو بیا هغه مدد کوو چې هغه فار ایگزامپل چرته پولیټیکل دغه کول غواړي لوکل سطح باندې کوم حکومت چونه دی هغه کې چې کله هغه ساغشتل غواړي که په صوبایي او که په نیشنل باندې اټول باندې مونږ هغه سپورټ کوو. دې نه علاوه رائټ صرف دغه سیاسي حقوق نه علاوه چې کوم داغه کانسټیټیوشنل رائټس دي چې کوم آئین کې داغه حقوق دي لکه جائیداد کې حصہ ده لا زور واده نشي کېده یا چایلډ میریجز باره کې چې کوم سیزن دي هغه باره کې مونږ هغه اویرنس ورکو.
د خوندو کور پر دې سربیره په اقتصادي توګه د شوزو د ځواکمنتیا لپاره کار کوي او په دې برخه کې د شوزو قانوني، اقتصادي او مسلکي مرسته کوي. ګلالی وایي چې د خیبر پښتونخوا او فاټا په بیلابیلو سیمو کې شوزو ته هنري زده کړې ورکړي او په کور کې دننه د یو کاروبار پیلولو لپاره د دوی لاسنیوي کړی دی.
دې کې مونږ ورته سکلز ټریننګ ورکو مختلف قسم چې کوم د دې د روزګار حوالے سره چې کوم ټریننګ وی هغه ورته ورکو تاسو کړی په کار وی هغه یا خو مونږ خپل هم یو پرې کې ورکو اون د پروګرام د کړی چې کوم صرف زنانو د پاره وی هغه مونږ ورته لګل کړو کو چا ته د کاروبار کو لاول د پاره بیا ته کړو په کاری نو هغه مونږ مدد کوو چې هغه بانک ریکوایرمنت سی کو د نور څه داسې څه د ډاکومېنټیشن کې یا څه کې قانوني مدد غواړي هغه ورته مونږ سپورټ کوو او هغه مونږ هغه ته هیلپ کوو. بل دا هغه چې کوم کاروبارونه چې چا خزانانه شروع کړي اکثر داسې وي چې هغه خو ټرین هم وي هغه سره هنر هم وي هغه چې کوم څیزونه جوړوي هغه مارکیټ ته رسائی ډېره زیاته مسله وي مونږ هغه ته مارکیټ ته رسائی ورکو مختلف لکه زمونږ لاهور کې یا پېښور کې یا اسلام آباد کې یا کراچۍ کې داسې مختلف نیشنل سطح باندې چې که داسې څه نمایشونه کېږي یا چې داسې دوکانونه چې کوم هغه هغه سیزونه ډسپلی کولی شي د هغې نمایش کولی شي نو مونږ هغه ته هغه رسائی ورکو مونږ ځان سره زنانا بوزو چې کوم زنانا هلته کې خپل د لاسټ سیزونه ډېر نمایش وکړي او هغه خرڅ کړی شي.
کڅم د خوند کور تنظیم په بلابیلو برخو کې د شذ لپاره په کلونو کار کړی. خدا چی پټولنه یا د شذ په ژوند کې څه ډول بدرون راوستي ګلالی خپل بریالي توبونه را پګوت کوي.
زه به درته مثال درکوم چې لکه دیر کې کله 1995 کې چې څنګه کور کار شروع کړو هغه وخت کې هغه علاقو کې دیتا استاد نه ملاوي دا لسن پاس استاد ورته نه ملاوي دا اوس چې دې نو شکر الحمدلله لکه څه خو ما کوی چې زمونږ افورت دي څه پکې حکومت کار کړی دي څه پکې نور ادارو کار کړی دي نو څه زمونږ د سکولونو ماشومان لګیا دي هغه هغه زمونږ هغه سکولونو کې اوس سبقونه کوي. نو دا ډېر لکه یو صرف دسې نه وایم چې لکه دا یو وړوکی دا یو مثال دی چې لکه څه ناڅه تبدیلي ظاهره ده راغلې ده وخت سره سره ټایم بدلیږي چرته به چا سوچ هم نه شو کولی داسې علاقو کې چې ته دا خبره وکړي چې ښځې ته دا جایداد کی څه ورکړه. اوس زمونږ لکه هغه سړی چې دی نو په دې خبرو باندې خبره کوي چې هاو جایداد کی څه پکار ده.
د خوند کور تنظیم که څه هم له کلونو راهیسې فعالیت کوي خو چلوونکي وایي چې پر مخ به هم د ښځو د ژوند ښه کولو د دوی د ځواکمنولو او د دوی د پوهې لپاره خپل کار ته دوام ورکوي. د تنظیم مشر مریم بیبي وایي په راتلونکي کې به د خپل کار دایره نوره هم پراخوي.
مسایل دومره زیات دي هغه په یوازې نه کېږي نو نور خلکو سره په شراکت نور ادارې وي نور غیر سرکاري تنظیمونه وي د حکومت محکمې وي دوی سره به موږ په شراکت باندې یو خو کار کوو یو خو زمونږ دا پروګرام دی بل زمونږ دا هم پروګرام دی چې نورې کومې والا والا تنظیم دي دا هغه مضبوطولو لپاره هم موږ کوشش کوو چې هغه مضبوطولو درېم زمونږ دا پروګرام دی چې چونکې د مقامي مالی امداد هغه کمیږي لیا دی نو موږ دا کوشش کوو چې نور د فنډینګ ذرایع باندې به ډېر زیات کوشش کوو. بیا نه علاوه موږ پښتنو یا مطلب سند بلوچستان پنجاب کا فرش کے موږ کامیاب شنو موږ د افغانستان کې هم دا کوشش کوو چې موږ د زنانو خیر څنګه لپاره سره کار شروع کړو.
د خوند کور له 1992 کال څخه تر دې دمه د شذ لپاره په خپل فعالیت سره نه یوازې تر ډیره حد بدلون راوستي بلکې د نور میرمنو لپاره هم یو بیلګه جوړه کړي چې په ټولنه کې خپل ژغ پورته کړي او له نارینه سره اوژه په اوژه د ژوند په بیلابیلو برخو کې د پرمختګ پر لور ګام پورته کړي. اونیز خبرونه د نیمه نړۍ ژغ هم دومره وه. راتلونکي خبرونه کې به پر ټولنې او د شذ پر ژوند د خوند کور تنظیم د اغیز بحث کوو. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخشه کوم شاد او آباد.
شد سحر نتر ما خاما ستړي سومانا ند آرام شین خوبنا بيبشيريني بيبشيريني د بام فکوکا کټنرا پاسه درد پرات وی د کور کارونا بيبشيريني سام کوستړه بیا هم به قدرا دستا کرنا بيبي شيريني د بام فکوکا کټنرا پاسه درد پرات وی د کور کرنا بيبي شيريني مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان موسیقی
ارشد آمد او کیسا زمانا چی سر سرید آخار کی روان قاتل خبر پی چی زندگی دا آخار کی روان قاتل خبر تھے زندگی را خار کی روا زندگی دا خار کی روان